سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویر بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې د بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه ماه نور او ریحان د خلکو د تصویر خپرول درولې دي. د خبر اعلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښکاره کړې. د هغوی اندېښنه وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې لرل له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دا درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشي شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانو 15 افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان ادبا په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې د یکشنبې په ورځ د تهران د شادآباد د اوسپنې په بازار کې وشوه، اووه تنه نور ټپیان شول. د اور لګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې شاوخوا سل دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه نه دی څرګند. د پولیو یا گزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې. په هغه خبر پاڼه کې چې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دې کانفرنس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا نړیوال سازمان د استازو او د پولیو یا گزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د زناکو حل لارو په موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله څلور برابره زیات دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایراني نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایراني څانګې راډیو فردا ته ویلي وو اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران یو هوایي پر ایران ایر هوایي شرکت د نویو بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایراني هوایي شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایي شرکت، او لاغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ.
تصمیم اخیر وزارت امر
په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبر اعلانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښودلې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي. له کندهاره به تاسو ته هم یو ریپورت خپور کړو چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دی. هلته یو شمېر ښځې په لاسي صنایعو کې په کارونو بوختې دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
رابشو اول مطلب ته د خبریالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندي ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندي ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندي ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپوړو شخصیتونو او پوځي
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که
دا په واضح ډول په ګوته کوي چې طالبان نه غواړي په افغانستان کې رسنۍ نور فعالیت ولري او رسنۍ آزادي وي، او بل د دې پالیسۍ پر اساس طالبان غواړي د دوی په خوښه فعالیت وکړي او که داسې نه وي هیڅ دې فعالیت نه لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پریس خبری اژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندي موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندي سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به یوه لنډه وقفه واخلو او تر هغه وروسته به بیا پروګرام ته دوام ورکړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته. هلته د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زوره د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده یې په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمنی شپیگال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوي چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پروان اوسیدونکی محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب وو، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو
ولیږي.
پلوتیکو او شپیگل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د ایستل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په زولونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د ایران او د نړۍ د لانجو په اړه رپورټ ته بریتانیا پر یو شمېر ایرانی ملکی او پوځي شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همداراز ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت څاروانه ورو.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپوړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوي بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سږ کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایي برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې بریتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټولې شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د بریتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د بریتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکې فعالیتونه بلل شوي وچی کړي. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې رپورټ ته په کندهار کې کلیوالې ښځې وایي چې د په بکنی سره د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبان حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه باندې به له کندهار تاسو ته رپورټ وروسته خپور شي، خو یو بل رپورټ هم لرو چې د کلیوالو ښځو په ارتباط دی او په هغه کې هم د کندهار د لاسي صنایعو په کاروبار کې د مصروف ښځو په ارتباط باندې رپورټ لرو. دا چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوې کمې دي. یوې مېرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو مېرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. د دغه مرکز کارکوونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستي په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل له صادق رښتینی څخه اورو.
دا د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری اوبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکې ده، لس کاله وړاندې یې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ سوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانیو شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بېلابېلو برخو کې لکه خامک، مری اوبدلو، ګلدوزۍ او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوله، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومینې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې د خیاطۍ مې مزده ده، بابتنی مې مزده ده، خامک مې مزده دی، هر شیز ارقم د کارو شیز لرم چې حساب یې که د بیا باندې دېشتې د دې ځای د دېشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یوه کونډه او د دې مرکز کارکوونکې ده وایي له دې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. نوموړي زیاتوي چې دغه کار ځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یوه حل لاره ګرځېدلې ده.
زه خپله کونډه یم، اجماع نه پسې چې ما ته مشر زوی د پنځو کالو راپاتې سوی دي چې یوه وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوو، بیا اوس دا یې دلته یو خیاطي کوو، یو په خیاطۍ اخته یو کلچر او بله پرس موږ ته چې حکومت سمه موږ ته دغه رابرابره کړي چې یا معاش راکوي، یا دې یو سمه کارخانه رابرابره کړي، د یو کاروبار ځای رابرابر کړي چې موږ راځو، موږ اجماعن غریبان د خپل ګوله باندې وساتو، در به در د خمه خیاطي و د خمک جوزي و دا کارونه کوو، یا د لاسک انجینیم راولو د دې کارونه سره کوي، د لاسي کار کوي، زه خپلم د خیاطۍ کار سره کوم.
نوري کارکوونکې میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه ولې راخیره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خوارکه یم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړي ګرده سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې مدرسې پیس هر شی، دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلي دي، د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نسي برابرولی. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داسې موږ د غریبانو لپاره داسې کومکونه وکړو، داسې بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اوري پکې
ته موږ د کار کارمار سره چې دا کار مخته بلار چې موږ ته کار پیدا او چې موږ خپل سیمه په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریر په سیج غریبانه خپل دایال د واسه دغه نه لرنه پکې موږ د حکومت سره دغه یو چې موږ ته مسیره پالې کې موږ ته کارونه راکې او موږ ته مارکیټ شو کې تاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او باروړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوو اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او پکې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې پکې شپاړس کسان او لسګونه منه مواد موټرو کې نوي بار کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالي د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوي سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بار جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیځ نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو اخیستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالي د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري او په دې لړ کې سویس دوه افغانان ایستلي هم دي. په هالند او سویس کې میشته او شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي. غلام الله حبیبي له هالند او حمید پژمان له سویس وایي
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولي دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري، خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري. نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دوه افغان دوی سویس نه اخراج کړی دی، دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړی دی د جیب خرچ په توګه، او دیالس کسان نورم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد ته خارج شي. پدیاکا افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، په دې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې ښځې دي چې یوازې راغلي دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.